السلام علیکم وخت د مخم 15 بجې په روانه خبری غړې کې زه نجیب امیر تاسو قربم په دې غړې کې مو الهبل مهم او تازه راپورونه تاسو لپاره چمتو کړی دي په پیښور کې د ډاکټرانو د هړتال د دوام نه خبري غي په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو نه پس په حالاتو وګیګو د لادرکه کسانو په عدالت کې د وړاندې کېدو په اړه هم راپور لرو د افغانستان نورې چې د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې ملا برادر په سولې پر اوسلو کې دومره مهم رول نشي لوبولی دغه هر څه به وروسته وي خو راځئ په سر کې خبرونه واورو د شاهین ونرین
ستړم شه روم بیده دی وخت مهم خبرونه خیبر پختونخوا کې زیاتره سرکاري اسپیتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال نن 15 ورځ ده ډاکټران وایي صوبه کې د خراب امنیت له کبله ګڼ شمېر ډاکټران نورو صوبو ته پتلو مجبور شوي دي په بلوچستان کې د پرونیو بدلیتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو له مخه واکمن نیشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پختونخوا ملي عوامي ګوند په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلي دي او د پاکستان اټارنی جنرل منیر احملک پرون په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي د لا درکه کسانو په کیس کې د شپږو شناخت شوی دی خبرونه د تفصیل سره خیبر پختونخوا کې زیاتره سرکاري اسپیتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال نن 15 ورځ ده ډاکټران وایي صوبه کې د خراب امنیت له کبله ګڼ شمېر ډاکټران نورو صوبو یا بهر ملکونو ته پتلو مجبور شوي دي د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر جاوید مشال لیډو ته ویلي تیرو دوو کلونو کې 12 ډاکټران تختول شوي او څلور وجل شوي دي تقریباً اتحادی مشران وایی د خراب امنیت لکبل گنش میں ڈاکٹران یا خصوبہ پریخدا یا نور ہے دونوں تکڑا شوی دی حکومت نہ غختنه کړه دا چې د دوی امنیت دی یقیني کی د صوبې د صحت وزیر شوکت یوسفزی ویل دی حکومت به د ډاکټرانو د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخه واکمن نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي د غیر سرکاري نتیجو لمخه د صوبې په بلوچستان سیمو کې نېشنل ګوند تر اوسه 234 مسلم لیگ نن 144 په پښتون مشتو سیمو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي په بلوچستان کې 13 ورځې بلدیاتي انتخابات تر سره شول د صوبې وزیر اعلی وایي په ټولو صوبه کې په دغه دوران کې د بدامنه هیڅ لوی پیښه مخې ته نه راغلې په صوبه کې د ووټ اچولو شرا تر 50% پورې وه چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته د پاکستان اټارنی جنرل منیر احملک پرون په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي دي زله درکه کسانو په کیس کې د شپږو شناخت شوی دی د مشال خبریال وایي تیره ورځ په اسلام آباد کې 14 درکه کسان په سخت سکیورټی کې عدالت ته وړاندې کړی شو چې مخونه پټو د دفاع مرستیال سیکرټری وایي پاتې لا درکه کسان مهم د روان ګل او یا نخې په ورځ عدالت ته وړاندې کی په دې تیرو ورځو کې سپریم کورټ امنیتي ادارو ته امر کړی و چې دا درکه کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړی شي د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د دفاع وزیر ورته باور ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي چک هیګل د خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدی سره د لیدلو وروسته کړي هغه ویل دی داسې فکر نه کوي چې نور امریکایي فشار پر ولسمشر کرزی د هغه امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره واچول شي چې تر مخه به امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کېدل شي افغانستان ته د سفر نه وړاندې هیګل په بحرین کې د امریکا خلیجي اتحادي هیوادونو ته دا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د امریکایي پوز په مرسته شوې هیګل زیاته کړه
مونږ په دې اړه مالی خیزه خبرې کوو او دا نه چې په دې کې سپټ پاتې شي مونږ ټول پر دې نظر ساتو چې څنګه د ایران د اټومي پروګرام د مسلې د حل په اړه په چیلنجونو کې بریا ترلاسه کړو
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې د ملګرو ملتونو د ایټمی سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کلونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې د هیواد د درنو ایټمی اوبو سارنه وکړي د ایران خبری رسنیو نن ویلي د اټمي سارنې د نړیوال ادارې دوه پلټونکي بنن په عراق کې د اټمي تنصیباتو لیدنه وکړي. دا کتنه د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د نومبر د 24مې د لوزنامې پر اساس کیږي. د دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کمولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خالی په ورځ د یو پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې له شپږو طاقتونو سره د تهران د لوزنامې دفاع وکړه. وی ویل څومره چې د اټمي پروګرام ساتل مهم دي همدومره د ایران د اقتصاد ښه کېدل هم ضروري دي. د مصر عدالتونو د هغه 21 قیدی ښځو د خوشي کولو حکم ورکړی دی چې د پخواني لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په حق کې مظاهره کړې وې. د 13 اکتوبر په میاشت کې د 14 ښځو او 9 انجونو په قید کولو د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا سخت نیوکې وشوې. د روان کال په جولای کې د مصر د فوج لخوا د محمد مرسي د واک د لرې کېدو وروسته په دغه هیواد کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهره وشوې چې څه د 5000 کسان پکې ووژل شو او هم دومره په جیلونو کې واچول شو چې پکې په خپله مرسي هم شامل دی. نن د یوکرین په مرکز کې یو بله لویه مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې له مخې د یورپ یونین سره اړیکې محدودوي. تیر اتوار هم سنسدرو لکو خلکو په مظاهره کې برخه واخیسته چې د 2004 کال د نارنجي انقلاب وروسته د په دغه هیواد کې تر ټولو لویه مظاهره وه. د تیر خالی په ورځ د جورجیا پخوانی ولسمشر میخایل ساکوشویلی په کیف کې سنسه 20000 مظاهر کوونکو ته په خپل وینا کې ویل خپل مظاهره دي تر هغه جاری وساتي تر څو هیواد یورپ ته نږدې شوی نه وي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنریو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول زمونږ په میډیم ویو شپږ سو یویش او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ټکی کم باندې د هوا په چپو د پراګ د سټوډیو نه نیک پنی غوره. په پېښور کې د ډاکټرانو کاربندي نن هم روانه ده. یو ډاکټر مشال ریډیو ته داسې وایي
هر ورځ مونږ اورو چې کله جونیئر ډاکټر مړ کړو څوک یې یوړو او بیا پیسې ورکړي خلاص شو نو مونږ هم دا په دې سوچ باندې مجبور شو چې دا ځای پرېږدو او چرته ځان لږ بل ځای کار وګورو چې په آرام سره وي محفوظ یې لګه دی خو چې په محفوظ او په عزت سره.
د بلوچستان وزیر اعلی وایي بلدیاتي انتخابات بریالي ترسره شول. سپریم کورټ کې یو شمېر لا درکه کړې شوي کسان حاضر کړل شول. یو تن د خپل اولادونو په اړه وایي
دا مې بچیانو دی د کولی مزدوري کولا په چکوال کې او دا غزنه پولیس رو استل له اوس هغه وای چې د ایجنسیانو ولا وړګي او دا نن او سبا او تاریخونه د خیر نور د ما هیڅ سلندر نشته. درې بچیانو دوه دا نه پته دی یو بچی مې پاتې دی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر معصوم سانګزی وای مولا برادر د سولې پر وصلو کې مهمه ونډه نه لري.
یو سړی په تنهایی سره نسی کولای چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی وو. له یو چا نه سی لاتر روزه په حساب په بند کې وو او دا هغه خلاصي یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
منګوره کې خلکو د ګیس او اوبو د نشتوالي په سر مظاهره وکړه.
نور
خبر او نور راپورونه هم لرو د مشال رادیو تر څنګ اوسه بدرګه کړي. خیبر پختونخوا کې د تیرو سو ورځو راهیسی ډاکټرانو پر مظاهرو باندې لاس پورې کړی. دوی روغتونونو ته نه ورځي، همدارنګه دوی په هغه شخصي کلینیکونو کې هم مریضان نه ګوري. دوی د خپل یو ملګري ډاکټر امجد تقویم د تختول کېدو نه پس په هرتال باندې لاس پورې کړی دی. زموږ همکار د پېښور نه راپور کوي.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم پروینشل ډاکټر اسوسیشن جنرل سیکرټری ډاکټر جاوید چې په لیډیډینګ هسپتال کې کار کوي مشال لیډو ته وویل چې تیر دوه کالو کې د دوی د پېښور سلور سینیئر ډاکټران وژل شوي دي او ویشتو پورې پېښور پرېښود دي.
ڈاکٹر عبدالرزیز ډاکټرانو ګډینه تقریبا د یو کس نه 20-20 لاک روپۍ پیسې د مارس ته شوې او موږ خلاص شو. دغه شانتي څومره ډاکټران قتل شوي دي؟ په دې دوه کالو کې زموږ تقریبا سرو ډاکټران قتل شوي دي.
په لیډي ریډینګ هسپتال کې کارکوونکي یو ځوان ډاکټر اشفاق رحمان وایي چې تیر دوه درې کالو راسي راتلونکي ټول نوې ځوانان ډاکټران په پاکستان کې او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د خراب امن او امان له وجې بهر ملک ته تلل خوښوي.
دلته چې موږ څومره ینګ طبقه ده په دې باندې مجبور ده، انکلوډینګ می، زما کوشش ده چې چېرته زم مالدیپ یا سعودیا یا دبئی لاړ شم، ځکه چې دلته خو دا حالات وي. نو زما د سینیئر زده حالات ته اوس زه به هم یو ورځ خو زما تعلق وزیرستان سره دی، هلته خو آلریډي باندې او دلته هم چې موږ راځو نو دلته هم دا حالات دي چې یاره هر ورځ موږ اورو چې کله جونیئر ډاکټر مړ کړو، څوک یې یوړو او بیا پیسې ورکړي خلاص شو. نو موږ هم دا په دې سوچ باندې مجبور شو چې دا ځای پرېږدو او چېرته ځان لږ بل ځای کار وګورو چې په آرام سره وي، محفوظه وي، لږه دی خو چې په محفوظ او په عزت سره.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کارکوونکي ډاکټر نادر وایي چې د خیبر پښتونخوا نه یو شمېر ډاکټران یا خو بهر تللي دي او یا یې دا صبح پرېښودې ده، او که د ډاکټرانو د تښتولو او هدفي وجنو دا لړۍ روانه وي نو ډېر زر ده چې د خیبر پښتونخوا ټول سینیئر ډاکټران به دا صبح پرېږدي.
چې کوم سینیئر ډاکټران دي په دې کې اکثر چې کوم دي، چا سره د امریکن ډیګري یونیورسټي، چا سره د انګلینډ ډیګري یونیورسټي، په دوبۍ کې، په میډل ایسټ کې، ټول کنټریز دي ته ایمیل زالیږي چې تاسو راشي، تاسو له موږ دینه خپې کې چې درکو او تر اوسه پورې موږ څنګه یو قوم پرست خلک یو موږ د صبح پرېښودل نه غواړو. خو اوس انتهایی مجبوري د پاره خلکو د ډاکټرانو دا سوچ شروع کړی چې موږ دا صبح پرېږدو. د ټول دنیا ټول نه ډاکټران په خیبر پښتونخوا کې اویلیبل دي. دا غریبانان مریضان به د خدای پر هم باندې به پرېښودل شي. عمران خان صاحب ته زموږ خواست دی، تاسو خو موږ بدترین دور ته ورسولو، د کور نه راوتلی نه شو.
ولې د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر چوکت یوسفزی وایي چې دی به دغه ډاکټرانو ته پوره پوره سکیورټي ورکوي. یادونه وړ ده چې 15 ورځې وړاندې ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل د پیښور حیات آباد کې 7 سیمینا د تختول وروسته خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هړتال نن 15 ورځ ده، او پرونه د هړتال د لړۍ د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او چترال په شمول د خیبر پښتونخوا ټول سرکاري غټو هسپتالونو ته غزولې شوې ده.
دا مشال رډیو ده. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس وای په بلوچستان کې بلدیتي انتخابات په ډیر پر امنه توګه وشول، چې د په خبره د دې انتخاباتو وروسته به ټاکل شوي ولسي نمائندگان د خپلو سیمو ستونزې په ښه توګه هوارې کړي. نوموړی دا خبرې پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړي.
د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د شنبې په ماښام تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته له رسنوالو سره په خبرو کې وویل، په ټوله صوبه کې بلدیاتي انتخابات تر بل هر وخت په ښه او پر امنه توګه ترسره شوي، چې د ده په خبره د ترهګرۍ پېښې د 11 مئی د ټول ټاکنو په پرتله د نشت برابرې وې. د مالک بلوچ په خبره له دریو یا څلور بلوچ میشتو سیمه ماسي وه، په ټوله صوبه کې اولس په بیخي زیات شمېر کې خپلو کاندیدانو ته رایې ورکړه، چې د ده په خبره په ډیرو سیمو کې ټرن اوټ یا د رای اچونو تناسب تر 55% زیات و. زما په فکر چې اوس کومې بلدیاتي ادارې جوړیږي او د اسلام آباد کوم اختیارات چې موږ په کوټه کې جمع کړي وو، هغه به یونین کونسلو، میونسپل کمیټیو او کونسلرانو ته وسپارل شي، تر څو د بلوچستان چې کوم سکولونه، روغتونونه او نورې کومې سرکاري ادارې دي، هغوی ته سم مالک پیدا شي. د بلوچستان وزیر اعلی د خبری رسنیو له نمائندگانو سره په خبرو کې زیاته کړه، د صوبې په 22 ضلعو کې یوازې 3 یا 4 داسې ضلع دي چې د ده په خبره دوی ته په کې ستونزې ورپېښېدي، او له یادو سیمو څخه کونسلران له نامعلومه وسلوالو تښتولي دي. خو د ده په خبره د ترهګرۍ د پېښو شدت او ویره د 11 مئی تر ټول ټاکنو بیخی زیاته کمه وه. په تربت سیمه کې زموږ 11 کونسلران تښتول سوي دي. په توم، مند او اواران سیمو کې ستونزې راته شته، موږ یې له تاسو پټوو نه، لاکن باید په ډاګه ووایم چې په عمومي ټول ټاکنو کې چې د ترهګرۍ د پیښو څومره شدت و، په بلدیاتي انتخاباتو کې کم و. بلې خواته د اتوار تر غرمې پورې د غیر سرکاري نتیجو له مخې نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې واړو پر لپسې تر نورو ټولو سیاسي ګوندونو ډېر سیټونه ګټلي. د غیر سرکاري نتیجو له مخې نېشنل ګوند ټول 120، پاکستان مسلم لیگ نون 145، پښتونخوا ملي عوامي ګوند ټول 144، جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې 144، او تر ټولو زیات بیا آزادو کاندیدانو 670 سیټونه ګټلي چې ډیری نورې نتیجې لا هم را روانې دي. په سرکاري توګه به د بلوچستان د الیکشن کمیشن له لوري د دې نتیجو اعلان په راتلونکې اونۍ کې کیږي. د ویلو وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو صوبو له مخه د سپریم کورټ په حکم په بلوچستان کې لومړی پرون د شنبې په ورځ بلدیاتي انتخابات ترسره سوه چې له دوو یا دریو بیخي کوچنیو پیښو ماسیوه په هیڅ یوې سیمه کې د ترهګرۍ کومه لویه پیښه ونه سوه.
د بلوچستان د انتخاباتو په اړه تاسو اوریدل. بلوچستان هماغه صوبه ده چې ډیر زیات خلک ته په دې وروستیو کې ترې تم شوي دي، په ځانګړي ډول بلوچ ملتپال. د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو مقدمي اوریدنه کې پرون 14 لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شول چې پکې د شپږو پیژنګلوي شوې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د خپلوانو احتجاجي کیمپ نن په درېیمه ورځ هم لګېدلې ده. دوی د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. نو د اسلام آباد نه د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې
د اسلام آباد په ډی چوک کې د اتوار په ورځ هم د بيدرکه خلکو احتجاجي کیمپ لګېدلې دی چې پکې د ملک د مختلفو برخو نه د بيدرکه شوي کسانو خپل خپلوان ګډون کوي. ګډون کوونکو کې ماشومان، بوډاګان، ښځې او سړي شامل دي او دوی د حکومت او نورو ادارو نه غوښتنه کوي چې ورسره د انصاف وشي. مشال رادیو سره خبرو کې د سوات عمرزاده وایي دوه زامن یې روکتي.
دا مې بچیانو دي د کولې مزدوري کوله په چکوال کې. دا غزه نه پولیس رو ایستلې او څنګه وایي چې د ایجنسیانو ولا وړي یو دا نن او سبا او تاریخونه د خیر نور د ما هیڅ لند نشته. درې بچیانو دوه دانه پته دی، یو بچی مې پاتې دی.
دا شان یو بلتن وایي مقامي سچوې 15 زامن د کور بوتلي او د درې کالو تیرې دو باوجود د هغوی څه پته نه لګي.
دا مې کشر دوی دا ټول د شواله په لړ باندې دا درې ونه ډروران دی. دا یو جدانو ګل کاري کار وکړو، دا یو هوټل کې کار کاو. عمر علي نومې ده، د وډګرام دی، دنیا پیژنې. ما ته دې پر خوران خوړل دی چې د کابل تحصیل زمونږ هم غټ تحصیل دی د ضلع ناغې نواله د کانجو چوک پورې په دیو باندې د پټاش در سبوت شو. نو په ما پسې لس لیټره تیل والو زما خون خاندان وسې.
هم د سواد سره تعلق لرونکي یوې بلې زنانه خپل فریاد څه داسې بیان کړو.
زما د خاوند محمد خلیل نوم دی، د یو زوینه مې محمد سلیم نوم دی، د بل زوینه مې نصر الله نوم دی، یو مې د لیور زوی دی داغه زاکر الله نوم دی، بل مې د لیور زوی دی داغه سمی الله نوم دی، یو مې د تر زوی دی داغه فضل اکبر نوم دی، یو مې د اندرور خاوند دی داغه صوفی جان نوم دی. دا ټول زموږ د کور نه 2009 کې لاپته دي. 15 کاله موږ وګرځېد سپریم کورټ ته، های کورټ ته، تمام سواد نو فرق وای نشته، مړه نشته، ژوند دي چرته تللی دي. دا کم ګناه ده زموږ، کم جرم دی زموږ سره. د انصاف عدالت ولګي کې زموږ سره د انصاف فیصله وشي. نه مړه شته، نه ژوند شته، په هوا چرته تللی دي.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ کې د تیرې یوې اونۍ راسې د بيدرکه خلکو د کیس اوریدنه د روزانه په بنیاد روانه ده، د دغه خلکو خپل خپلوان او د بشري حقوقو تنظیمونه څومره هیله مند دي. په دې اړه مو د بشري حقوقو او بيدرکه خلکو د پاره کارکونکي آمنه مسعود جنجوانه تاسو کو نو دې زیاته کړه.
دا خو ډېر غټ امید او جوړ شوی دی هزارو کسان لپاره چې روغتي حکومت ته اس معلوم نه دی. حکومت چې بیان ورکي هغه انټيليجنس ایجنسیز هغه پولیس کې سوال چي هغه دا وایي. حکومت له دا په کار دی چې خپل عوام لپاره، خپل خلق لپاره لیستونم جاری کړي او ټولو لپاره ملاقات لپاره آسان غونته یو سیستم جوړ کړي. اوس پوره یو سیستم هم نه دی چې اساني سره دې سره ملاقات وکړي.
د بيدرک شوی خلکو خپل خپلوان پرون د خالی پورس د سپریم کورټ مخې ته هم لاړل، چرته چې د ملکن بندیخانه نه بيدرک شوی بازي خلک د جسټس امیرهانی مسلم مخې ته پیش کړی شو چې پکې د شپږو کسانو تصدیق د هغوی خپل خپلوانو او ملکن بندیخانه د ریکارډ دلار وکړي شو. د بيدرک شوی خلکو د کیس اوریدنه به سبا د ګل پورس د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې تنی جرګه کوي.
د پاکستان د پوز نوې سرلخکر جنرال راحیل شریف په تیر ورځ د شمالي او سویلي وزیرستان په دوره ورغلی. دغه ته د میشتو امنیتي اسکرو سره لیدلې، د دوی فعالیتونه له نږدې سره لیدلې. د نوموړي وزیرستان ته د سفر پاکله په بنو کې زمونږ همکار د زنو کارپوهانو سره غږېدلې او دا راپور را لېږلې.
پاکستان فوج سر لخکر راحیل شریف روانه اونۍ د قبایلي سیمو شمالي او سویلي وزیرستان دوره وکړه چې د سیکیورټي یا امنیت جاج یې واخیستو. د راحیل شریف او سر لخکر څوکۍ سنبالولو وروسته قبایلي سیمو ته وړومبې سفر و. د آی ایس پی آر راپور تر مخه راحیل شریف شمالي او سویلي وزیرستان کې د امنیت پر خاطر میشتو عسکرو فعالیتونو جاج اخیستی او په امنیتي تدابیرو باندې نوموړي ته خصوصي بریفینګ ورکړل شو. راحیل شریف قبایلی سیمو ته سفر په داسې حال کې شوه چې څو ورځې وړاندې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د طالبانو نوې ټاکل شوې امیر ملا فضل الله سره د ملګرو شمالي وزیرستان ته رسېدلې. تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد هم د دې پخلی کړی و خو ځای سرګند کړی نه و. طالبانو دا هم ویلي و چې دوی به په خپلو فعالیتونو کې بدلون رانه والی. د فوز نوې سر لخکر قبایلی سیمو ته په داسې حال کې سفر څومره د اهمیت وړ ده چې د غلطه پر امنیتي عسکرو بریدونو سره سره د وسلوالو سره مذاکراتو خبرې هم کیږي. عسکری کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سعد وایي
چې دا بس کې مخکې با قبل از وخت یو ډېر لوی مسله خو پاکستان ته درپېښه ده. د پاکستان اندرونی معاملات دي، هم هغې ته شمالي وزیرستان کې ډېر لوی مسایل دي، هغه بیرون دی افغانستان کې دی یا امریکې سره چې کوم زموږ تعلقات دي، باقي داسې ګروپونه چې کوم په شمالي وزیرستان کې دي چې هغوی په افغانستان کې یو رول لري. نو زما په خیال باندې دا ډېر مهم یو هغه دی چې هغه معلوم کړي شي چې زموږ افغانستان سره امریکې سره یا اندرونی چې کوم خطرات دي شمالي وزیرستان نه، دغه یو جایزه واخلي او دغه نه پس هغه بیا وزیر اعظم ته زما په خیال باندې خپل تجاویز وړاندې.
شمالي وزیرستان چې دا بیلابیلو ځایي او بهراني وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼلې شي، د پاکستان دولت وایي د غلطه امن پر ځای کولو لپاره به هڅې کوي چې د وسلوالو سره خبرې اترې وکړي. خو تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله میسود په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته طالبانو د مذاکراتو پروسې ختمولو اعلان کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاریو چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د مشال ریډیو افغان څنګ سره په ځانګړې مرکه کې ویل پاکستان اوس دا درکړی چې له افغانستان سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. ښاغلی ستانکزي دا هم ویل چې طالبان هم د پردې تر شا په دې هڅه کې دي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړی وایي ملا برادر لا هم کاملا نه دی آزاد شوی او رنځور هم دی، ځکه خو په لنډه موده کې ترې د سولې په پروسه کې د مرستې تمه نه شي کېدی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم له دې وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه له افغان چارواکو سره ځینې شکونه موجود وو، خو د سولې عالي شورا وایي پاکستاني چارواکو اوس د سولې لپاره عملي اقدامات پیل کړي دي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي پاکستان درکړی چې د افغانستان ناامنۍ دوی ته هم زیان اړوي، نو له همدې امله غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. ښاغلی ستانکزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده.
زمانی دو کشور میتونه به هم
دواړه هیوادونه هغه وخت کولای شي یو له بل سره اصلي همکاري وکړي چې اساسي ستونزې درک کړي. باید پوه شي چې د دواړو ګټې په څه کې دي. زما په فکر دا سیاسي اراده په پاکستان کې د جوړېدو په حال کې ده. افغانستان کې خو له پخوانه دا اراده موجوده وه. دا اراده زما په نظر د عملی اقداماتو یو پیل دی.
ښاغلی ستانکزی وویل پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به د ترهګرو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره هم اقدامات کوي. ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې تیره اونۍ په کابل کې په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې د ټینګښت روانو هڅو ته عملی بڼه ورکړل شي. پاکستان شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو د رژیم دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم له بنده آزاد کړ، خو ښاغلی ستانکزی وایي ملا برادر تر اوسه کاملا آزاد نه دی، له یوې ناروغۍ څخه رانځوړي او نشي کولی په لنډ وخت کې د سولې لپاره کار وکړي. کړي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزای په سوله کې د ملا برادر د رول په اړه وایي:
یو سړی په تنهایی سره نشي کولای چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده، او په طالبانو کې مهم سړی و، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا نه سیلات روزه پیسې په بند کې و، او دا هغه خلاصي یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
که څه هم طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس په دې باور دی چې طالبان هم د پردې تر شا د دې مینوال دي چې روانه جګړه ختمه شي.
په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دې ووایي چې زه د سولې مخالف یم، یا سولې د نه راځي، یا د خبرو مخالف دی. اما خبره په دې کې داسې متاسفانه د هغه سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخته پورې سي او چیرته یو صحیح پیشرفت نه ایسوي دا همیشه وجود لري. دا د ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم همدا ده، شرایط هم همدا دي چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړ وي. خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي.
طالبان هم د پټ دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي؟
کنه وي، هم به خدای ته او هم خلکو ته به ډېر سخت ملامت شي.
پاکستان له څو کلو راهیسې ژمنه کوي چې په طالبانو کې بل خپل موجوده نفوس څخه د افغانستان په ګټه کار اخلي.
بل پلو د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل وایي چې امریکا له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د ناټو له رول څخه ملاتړ کوي. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې چک هیګل دا خبره له امریکایي سرتیرو سره له لیدنې وروسته وکړه. هیګل چې پرون کابل ته ورسېده هلمند ته سفر وکړ، خو د ولسمشر کرزي سره یې ونه کتل. په دې اړه احمد زبیر ژمن له کابل نه راپور کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ویل باور لري چې امریکا او ائتلافي ملګري په افغانستان کې یو ډول رول لري، خو چک هیګل ویل دا مسله د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. هغه ویل که د افغانستان خلک وغواړي دا اړیکه دوام وکړي، دوی به دوام ورته ورکړي. هیګل دا څرګندونې په هلمند کې له امریکایي ځواکونو سره په لیدنه کې وکړې. هغه ویل امریکایي قومندانان په افغانستان کې د امریکا په نوي ماموریت کار کوي چې په هغې کې به روزنه، همکاري، مشوره او له ترهګرۍ سره جګړه شامله وي. د امریکا دفاع وزیر همداراز ویلي چې له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د ناټو له رول څخه ملاتړ کوي. په تیرو کلونو کې به کابل ته د امریکا د دفاع وزیرانو په خپلو سفرونو کې معمولا له ولسمشر حامد کرزي سره کتل، خو هیګل چې پرون ناببره کابل ته ورسېده ویل له ولسمشر کرزي سره د لیدلو پلان نه لري. ملخو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو دا غوښتنه کړې وه چې هیګل دې له ولسمشر کرزي سره وګوري، خو ایران ته د ولسمشر د سفر له امله دا کتنه ونه شوه. پخوا تر دې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی وه او جدن یې له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي وو چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. چک هیګل ویلي له ولسمشر کرزي سره د ملاقات لپاره له هغې ډېر څه نه لري چې پخوا تر دې ورسره مطرح شوي دي، خو هیګل له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره وکتل. د هیګل په وینا ښاغلي محمدي ډاډ ورکړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به په موقع لاسلیک کیږي.
ولسمشر حامد کرزی نن په داسې حال کې ایران ته لاړ چې له کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو پر سر اختلافات دوام لري. یو شمېر کتونکي بیا په دې نظر دی چې ښایي ایران افغانستان ولسمشر واسوي سول امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د جمیلې ظریف راپور ته.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر به ایران ته په خپل ورځني سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې وکړي. د دې وزارت ویان جنان موسازی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ ایران ته د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په ملتیا سفر وکړ. موسازی وایي چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې یوازې د ایران او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې وکړي.
ولسمشر کرزی د ایران د ولسمشر په بلنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف ایران ته ولاړی. په دې سفر کې به په اقتصادي مسایلو او په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په هکله هم خبرې وسي.
جنرال موسازی هم در ازوای چې ولسمشر کرزی به په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو او چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو د استفادې په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر به له ایراني چارواکو سره له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مسله هم مطرح کړي، موسازی وویل دا موضوع د سفر په اجنډا کې نه ده شامله. خو یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې ایران له امریکا سره مخالفت لري او ښایي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کولو په شا کړي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې ایران به ولسمشر کرزی په دې سفر کې وهڅوي څو د دې تړون له لاسلیک کولو لاس واخلي.
دا ډیر مناسب وخت نه و چې زمونږ رئیس جمهور په دې وضعیت چې موږ امریکا سره لرو او چانزنی ده د دې سند همکاري دفاعي امنیتي په سر د ایران ته به سفر وکړي، لکه چې د ډیر مطبوعات کارشناسان په دې نظر دي چې ایران ډیر سخت مخالف دي په دې قرارداد کې. نو ټول مفکوره دادی یا نظریات دادی چې جمهوری اسلامی ایران مداخله کوي، رئیس جمهور ته تشویق کوي چې دغه سند همکاري باید امضا نشي او دیتا باید به یو بل استرګې ګوري.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په رسمي توګه د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کولو سره مخالفت ښودلی دی، خو افغان چارواکي وایي چې د دې تړون لاسلیک کول د هیڅ یو هیواد په تاوان نه دی او د لاسلیک کولو په برخه کې هم چاته د مداخلې حق نه ورکوي.
د جمیلې ظریف د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 15 بجې د شاهین بونیرې په سټوډیو کې د دې مهال لنډ خبرونه ترې اورو.
خیبر پختونخوا کې زیاتره سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال نن 15 ورځ ده. ډاکټران وایي صوبه کې د خراب امنیت له کبله ګڼ شمېر ډاکټران نورو صوبو یا بهر ملکونو ته په تلو مجبور شوي دي. په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو له مخه واکمن نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او پختونخوا ملي عوامي ګوند په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. دا پاکستان اٹارنی جنرل منیر اے ملک پرون په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي د لدرکه کسانو په کیس کې د شپږو شناخت شوې ده. د مشال خبریال وایي تیر ورځ په اسلام آباد کې سوارلس لدرکه کسان په سخت سکیورټی کې عدالت ته وړاندې کړی شو چې مخونه پټو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د دفاع وزیر ورته دا باور ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. چک هیګل دا خبر پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدی سره د لیدلو ورسته کړی ده. د ملګرو ملتونو د ټیمی سارنې د ادارې په لټون کې د دوو کالونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې د هیواد د درنو ایټمی اوبو سارنه وکړي. د ایران خبری رسنو نن ویلي د ټیمی سارنې د نړیوالې ادارې دوه په لټون کې بنن د ایټمی تنصیباتو لیدنه کوي او د مصر عدالتونو دغه 21 قیدی ښځو د خوشی کول حکم ورکړی دی چې د پخوانی لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په حق کې مظاهره کړی دی.
او اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. په سر کې کورنیو مطبوعاتو ته، ورپسې نړیوالو مطبوعاتو ته.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې داسې حال کې چې پنجاب، سند او خیبر پختونخوا کې د بلدیتي اوټونو مسله ولاړه ده، بلوچستان کې د سختو حالاتو، بعضي ګوندونو لخوا د الیکشن بایکاټ او د بعضي امیدوارانو د تختولو باوجود هلته د خالی پورز اوټونه واچولې شو او دای د نورو صوبو لپاره یو مثال جوړ کو. اداریه د الیکشن کمیشن د سیکرټري په حواله لیکي چې د بلوچستان اوټونو لپاره 18,000 امیدواران میدان کې وو او د 22 ضلعو لپاره 45,000 بلټ پیپر لیږل شوی و. 15,700 پولینګ سټیشنونو 33,000 عمله ولاړه وه. دا شان د اف سي پولیسو او پوسټ 45,000 ځوانان سکیورټی ته ولاړو او نور 15,000 پوځیان د څه قسمه صورتحال کابو کولو لپاره تیار وو. اداري مخکې لیکي چې بلدیتي اوټونو کې د امیدوارانو زیات شمیرې او د خلکو په زیات شمیر کې اوټونه اچول او په خاص توګه د زنانو لوی تعداد کې راتګ د دې خبرې هنداره ده چې دوی بلدیتي نظام ته څومره اهمیت ورکوي او دا څومره خوښوي. نکو د بلوچستان پرنګ یو حساسه صوبه کې اوټونه کې دي شي، نو نورې صوبه باید چې د خراب حالاتو او سکیورټی په بهانه د اوټونو زنډول پریک دي او زر تر زره د بلدیتي نظام کوشش شروع کړي. د غرنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د بشري حقوقو په اړه لیک کوي او وایي چې د ټولې نړۍ لخوا پاکستان ته ویل کیږي چې د بشري حقوقو په حق له دې خپل رپورت پلګري ملتونو ته وړاندې کړي، خو پاکستان تر اوسه داسې نه دي کړي. د کومې وروستو چې یورپي یونین او د ملګري ملتونو بعض ادارو دړکه کړي، که پاکستان دا رپورت وړاندې نه کړو نو د پاره به اقتصادی، کلتوری او په سماجی سانګو کې ورکوونکو امداد بند کړی شي. اداري مخکې لیکي چې باید پاکستان په خپل ازر تر زره د بشري حقوقو لړکی کلیز رپورت تیار کړي او نړۍ ته وښایي چې میډیا کې کمی خبرې کیږي حقیقت د هغې نه بدل دی او د دې ترڅنګ یورپی یونین، ملګری ملتونو او نړیوال رول له هم پکار دي چې د میډیا او غیر سرکاري تنظیمونو د رپورټونو نه د حالاتو جاج نه اخلي، بلکې دوی د خپل حقیقت ته نظر وکړي نو ډیر سبا واضح شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل
اداریه کې وایي چې د نړۍ پرمختللي ملکونو د غریب او رستوپاتې ملکونو نه د وبایي رنځونو ختمولو لپاره د دولس ارب ډالرو یو فنډ جوړ کړی دی چې پکې یوازې امریکا څلور ارب ډالر اچولی دي او د دې په ذریعه به د ایډز، نری رنځ یا ټی بی او ملیریا علاج کولی شي. اداریه وایي چې پاکستان کې د ایډز مریضان کم دي، البته د ټی بی او ملیریا رنځ دلته عام دی، نو باید چې پاکستان هم د دغه فنډ نه څه نه څه ترلاسه کړي چې ورسره د دغه مریضانو په خشان علاج وکړي شي. اداریه وایي چې د دې نه درې کال وړاندې هم د نه ارب ډالرو یو فنډ جوړ کړی شوی و او دا اوس دولس ارب ډالر دي، کم چې ډېرې لوی پیسې دي. خو بدمرغي دا ده چې هر ملک کې دومره کرپشن او اداري فساد دی چې ورسره دغه پیسې مستحق خلکو ته نه رسي، نو ځکه اوس هم نړۍ کې دا قسمه بیماری موجود دي. پکار ده چې دا پیسې په سم ډول ولګول شي، نو ورسره ممکن دا د نړۍ نه دا بیماری ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې تیره هفته جنرال راحیل شریف د پاکستانی پوځ نوې مشر شو. که څه هم امریکا امید لري چې د نوموړي په راتګ سره به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان سره د ګډ کار همکاري زیاته او اړیکې ښې شي، خو د لیکوال په وینا دا یو غیر حقیقي خواهش دی. رسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف داس یو کس تخپل پوز مشر ک چې نه خو د پوز د پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کینی غوړه کړه کستیا او نه هم پکې د امریکا کومه خوښښته. په مقاله کې راغلی چې پاکستان د ولسی حکومت داس یو منتخب مشر ته ضرورت لري چې د خپل پوز سره اړیکی په خطوګه اداره کړي شي. دا ضروری ده چې د پاکستان ولسی حکومت او پوز دواړه د طالبانو په وړاندې همغږي وسی. دا لیکوال په وینا د هندوستان او افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان پالیسی او ګټې یو شان نه دي، خو بیا هم د سیمې د امن او اوږدمهاله هدفونو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې اړیکې تودې وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د پاکستان نوی پوځي مشر به هم د هندوستان سره د پاکستان په پالیسۍ کې مثبته تبدیلی راوستل نه غواړي، خو امریکا باید د دغه دواړو ګاونډیانو په اړیکو نظر وساتي. بلخوا ډیلی بیسټ وی پانه لیکلی د افغانستان په جنوب کې جنگیدونکو د طالبانو مهم قماندان عبدالله په 2001 کال کې په یو جګړه کې پخه وبیلله، هغه وروسته ونیول شو او ګوانتنامو ته ولېګل شو. کله چې په 2015 کال کې راخوش شو نو پاکستان ته لاړ، خو هلته د پاکستان امنیتي ځواکونو په جیل کې واچو. عبدالله په 2010 کال کې له زندانه د خوشی کېدو وروسته یو ځل بیا په جګړه شروع کړه. افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې د عبدالله په شان نیولي طالبان دي او رپریک دي چې دوی ترې طالبان سره د سولې په مذاکراتو کې ګټه واخلي. خو د لیکوال په وینا د ستراتیژي ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې پاکستان دا کسان افغان حکومت ته نه دي سپارلي او آزادې پریښي. پاکستان دا کال څلوېښت طالبان خوشي کړي، خو دې کار لا هم د مذاکراتو برخه کې کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. ډیلی بیسټ ویب سایټ د یو طالب قماندان له خولې لیکلي چې 80% خوشی شوي طالب بندیان پاکستان کې خپل کورنیو سره تر ملاقات وروسته بیا د جګړې لیکو ته ورغلي. سره له دې چې هیڅ خوشی شوي طالب د مذاکراتو برخه کې مرسته نه ده کړې، افغان ولسمشر حامد کرزی بیا له پاکستان غوښتي چې د ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر دې په مکمله توګه ور آزاد کړي.
د مشال همکارانو چې کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله، ورزو افغانستان ته او جلال آباد ته. د افغانستان د روغتیا وزارت لړخه د واکسینو په پروګرام کې د ماشومانو لپاره د سینې بغل یا د نمونیا د مخنیوي لپاره وقایوي واکسین شامل کړی شوی دی. په ننګرهار کې هم د سینې بغل واکسینونه نن د اتوار د ورځې نه پیل شول چې له 2 کلنۍ نه ښکته ټولو ماشومانو ته به د ستنې په ذریعه ورکول کیږي. زموږ همکار د جلال آباد نه راپور راکوي.
د سینه بغل د مخنیوي په غرض د وقایې دغه کمپاین د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست لخوا په رسمي توګه د 1 شنبه په ورځ پیل شو چې تر 1 هفتې پورې به دوام وکړي او تر هغې وروسته به په روغتیایي کلینیکونو کې د نورو واکسینونو تر څنګ په نارمل ډول ماشومانو ته د سینه بغل وقایوي واکسین تطبیقیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد د واکسینو د کمپاین د پیلېدو پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به هر هغه ماشوم ته د سینه بغل د مخنیوي لپاره واکسین تیریږي چې عمرونه یې تر دوو کلونو کم وي. دی وایي
د کومو سبب نه چې د پنځه کلنۍ نه کته ماشومانو مرګ مړینه زیاته وه چې هغه د سینه بغل تکلیف دی. د اولین ځل لپاره په افغانستان کې دغه نموکوک پر ضد باندې یو واکسین پر راغلی چې دا تقریبا هغه شکل دی چې کوم یو په اروپا کې تطبیقیږي، یعنی ډېر پیشرفته شکل دی. موږ صرف د دوه کلنۍ نه کته ټول ماشومان واکسینوو، خو بعد دې نه په نورمال شکل باندې په شپږمه هفته کې، په لسمه هفته کې او په څوارلسمه هفته کې په نورمال پروګرام کې چې کوم کارتونه ورته ډیزاین شوي دغه په تطبیقیږي.
د ننګرهار والی عطاولا لودین له ټولو مشرقي والو وغوښتل چې خپلو کم عمره ماشومانو ته د سینه بغل په ضد واکسین تیر کړي.
خدای وکړي چې زمونږ د ټولو هغه امراض لپاره چې هغه په وقایوي شکل باندې تداوي کېدی شي، مخې نیول کېدی شي، موږ تدابیر لرو، ځکه وقایه د علاج نه ډېره مهمه ده. موږ د دې پروګرام استقبال کوو. موږ د خپلو ټولو وطندارانو او خاصا د مشرقي د خلکو نه غوښتنه دا ده چې خپل د دې عمر تنظیم شوي ماشومان د واکسینو د اجرا په خاطر باندې مراکزو ته راولي، تر څو د دې بد او خطرناک مرض نه خپل اولادونه په امن کې کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې تر دې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت د کتلوي معافیت له اړخه اته ډوله واکسین لکه د نری رنس، ډیفټری، ګوزن، تورې ټوخلي، تور زیړي، شری، هف او د نوي ماشومانو او میندو لپاره د تیتانوس واکسین تطبیقېدل. دې زیاتوي چې د سینه بغل د وقایوي واکسینو له تطبیق وروسته به د ماشومانو په مړینه کې کموالی راشي.
لګ شپه کې تاسو ته د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د نن ورځې د ټی ټوینټي یا د شلو اوورونو د لوبې په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغې وړاندې څو نور راپورونه. ډان ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرک کسانو د اورېدنې په اړه لیکلی دي، په داسې حال کې چې د چیف جسټس افتخار محمد چودري د کار موده په ختمېدو ده. نو د هغه لخوا د لادرک کسانو د اورېدنې له وجې به د ځینو ورکو شو کسانو د خپلوانو ژور غم ختم شي. د دې مقالې نورې مهمې برخې تاسو ته نیسا جمال وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې په خپله یو مقاله کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د اورېدنې په اړه لیکلي دي چې د دې اورېدنې له کبله داسې هیلې پیدا شوي چې په سلګونه بېدرکه کړل شوو کې به ځینو ته مرستې ترلاسه شي. په داسې حال کې چې د روغ شوو کسانو په اړه به د هغې خپلوانو ته معلومات او په ډېرو کیسونو کې به ورته دا باور ورکړل شي چې هغې اوس هم ژوندي دي. نو د لیکوال په وینا د دې هر څه له وجې د بېدرکه کړل شوو کسانو د خپلوانو ژور غم هم ختمېدلی شي. لیکوال لیکي سپریم کورټ کې د ډېرو میاشتو راهیسې د ځینو لادرکه کړل شوو کسانو په اړه اورېدنې روانې دي، خو د دغو کسانو د تختونو د ذمهوارو له وجې د ځنډ ښکار شوي دي. لیکوال لیکي د روغ شوو کسانو د خپلوانو د درد احساس هغه سوکني شي کولی چې د دې غم سره مخامخ شوي نه وي. مقاله لیکي د دې هر څه نه پرته به داسې نور څه وي چې یو مشر سړی مختلفو عمرونو ښځو ځوانو جینکو هلکانو چې په سوونو کیلومتره یې په خپو مزل کړی و حوصله ورته ورکړي. مقاله لیکي که څه هم میډیا د بېدرکه کړل شوو بلوچانو لپاره د ماما عبدالقدیر په مشرۍ کې د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز لخوا د کویټ نه تر کراچۍ لانګ مارچ په اړه ډېر کم رپورټونه خپاره کړل، خو بیا هم د ماما عبدالقدیر لانګ مارچ ډېر اهمیت درلود. د لیکوال په وینا د غل لپاره د دې لانګ مارچ اهمیت ځکه زیات و چې د چیف جسټس افتخار محمد چودري د لرې کېدو وروسته دغه د بیا بحالۍ لپاره هم لانګ مارچونه شوي وو. لیکوال لیکي خو د دې په اړه پاکستانیانو پوښتنې کړې وې چې ولې دا وشول. لیکوال لیکي د نورو لانګ مارچونو مقصدونه او هدفونه به سیاسي وو، خو وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز لخوا د لانګ مارچ نه داسې ښکاري چې د روک شوو کسانو د خپلوانو لخوا د دغې مسلې د حلولو یوه لویه هڅه وه. مقاله لیکي په تیرو څو ورځو کې سپریم کورټ د اف سي انسپکټر جنرل ته د حاضرېدو حکم ورکړو. په مسلسله توګه د هغه غیر حاضري دا معنی ورکوي چې هغه به د توهین عدالت په تور تورن شي. خو بیا د چارواکو ځینو سرچینو مقاله لیکونکي ته ویلي دي چې انسپکټر جنرل د 9 نومبر نه د زړه د ناروغۍ له وجې په روغتون کې داخل دي. مقاله لیکي باید چې د ماما عبدالقدیر غږ واورېدل شي او په کار ده چې هغه ته پام ورکړل شي.
د سوات په منګوره ښار کې ځایی خلکو په دې خبره باندې مظاهره کړې ده چې دوی د ګیس د لوډ شیډنګ سره مخامخ دي او د اوبو د سهولت نه هم دوی محرومه ساتل شوي دي. دوی وایي کلونه وشول چې سوات ته د ګیسو نلونه تیر شوي دي، خو د دوی نغرو کې بیا هم ګیس نه بلیږي. همدارنګه د اوبو د ستونزو سره هم دوی مخامخ دي. زموږ همکار د ځینو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی.
د سوات مرکزی ښار منګوري رنگمالی او خواوشا محلو په لسونو خلکو د احتجاج په توګه سړک ته راوتي او حکومت څخه د ګیس او سکو اوبو ورکولو غوښتنې کوي. دغه احتجاج کوونکو په لسونو کې منګي بالټي او د ګیس خالی سلندرې راغستې دي او د ملک آباد سلول لاره یې د څه ساعته پورې بنده کړې ده. د رنگمالی پخوانی ناظم محمد خان په دغه اړه وایي یو بل مشر شیرین بوهار وای چې د گیس نشوالی لوج دوی او د ماشومانو ته یو شمیر مشکلات دي.
چې کله گیس نه نو مطلب دار چې تک تور تیارې د خور بسار به مانځه کې مطلب چې گیس نه تکلیفې ما خام چې دینو ما خام گیس لاش بیا دوه درې غنټو ته زمنګ انتظار گیس زمنګ درنګ ماري نو بشتا نه گیس تا او لرګي ګران دي او گیس په 180 روپے باندې کیلو ده لسکم په 0 روپے باندې په شلکم په 0 روپے باندې یو تر وړي دي.
یو بل تن علی خان وای چې تیر وختونه کې بس سنه سګیس او اوبه راتلې ولې اوس د سومیاشتو راستي دغه مشکلات نور سی واښوي دي.
اوس د پی ټی ای د حکومت چراغله نظامي په خوده قسم چې دا درې میاشتې ده چې څاڅکې اوبه په درې میاشتې کې لکه څاڅکې اوبه نه راغله. زمونږه سار چې مولا اذان وکي او ګیس یو بلکو کې ګیس لا چې چولې بن شي بیا ما سوتن نه یو بجا 12 بجې دا ګیس راځي بیلونه خو په موږ سره ډبل لازي خاده د اوبو د بیل مسله چې نو بیلونه دی وخت
پدغه اړه مو چې کله په سواد کې د خیبر پښتونخوا حکومتي غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو هغوی وایي چې د ګیس پرشر په جمی کې کم شي. دوی 2,00,000 روپۍ د دغې لپاره منظوري کړي دي چې پایپونه پی غټ کړي. بلخوا د اوبو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د میونسپل کمیټې منګوري مشر نثار خان څخه پښتنه وکړه نو هغوی وویل حکومت دوی سره دغه رنگ لوزونه بیا بیا کوي ولې د دوی ستونزې حل کولو کې سنجیده ګامونه نه پورته کیږي.
د شمالي وزیرستان د شوي سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمه کې موبایل ټلیفون په سمه توګه کار نه کوي چې له وجې ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د موبایل ټلیفون سهولت ته فعال کړي شي. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار پر راپور کې.
د قطبی وزیرستان شوه کبالیون ویایی چې د دوی په سیمه کې موبایل فون سمه چار نه کوي چې له مخه یې کبالیون د زیاتو نیمګړتیاو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې ذمه وار کسان دې دغې لوري ته سمدستي مخ راواړوي. په دغه باره کښې د شوه یو اوسیدونکی زعفران په دا رنګ ږغیږي. سلام زیاتوی موبایل فون د ټاور غوښتلو دغه خبره مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته مخشه کړه هغوی د شوه قبایلون ته په دا رنګ یقیندنی ورکړه. د شوه قبایلون دا هم ویایي چې د تشو تورو خبرو په ځای به موږ د عملي اقداماتو په هیله وو.
نن په شارجه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 4 لوبه ده. په دغه اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د افغانستان د کرکټ د لوبډلې د کپتان نبی ساحل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان سره لوبه څنګه ګڼي. نبی ساحل داسې وایي:
واقعا چې پاکستان یو غټ تاریخ لري د کرکټ او یو ښه لوبغاړي لري، خاص کر د 4 ورځو چې دنیا کې نوم لري 4 ورځو لوبغاړو. نو موږ شلاوري زلو بدر مو سره د ماشره زموږ الکارم ټي 20 شلاوري د کوالیفای کړه ورلد کپ ته هم دی میش کی نو ان شاء الله الکان ټول تکړه دی او مال دی ورته نو زموږ په کوشش وی چې ولې خلک بو سره
نو لدی سره سره چې تاسو اوس په شارجه کې د دې هوا سره بلد سوسه ډیر لوی تیاری مو کړل غنو لوبډالو سره ملوبي وکي دغه تاسو څومره ګټه رسی په د روحي پلاوه او ورسره ورسره تاسو د تمريني پلاوه
زګه چې دا تیر یو نیمه دوه میاشتې کېدل موږ دوبې کې یو د مخکې کې ورټي ټوشل او جو کوالیفایینګ راوند مخکې موږ کینیا سره کوم مسابقه وکړه د پینلسم ورلد کپ لپاره التم کوالیفای شو بیا ټیټ شلاوري جي کوالیفایینګ راو ها مونټ کوالیفای کول تقریبا ډیر وخت د دوبې کې هوا سره په بلدي کوم پیچنري هوا سره موږ بلد شو یو اوس په حال نو شارجه چې زموږ هوم گراوند دی هغه هوم گراوند زموږ هم ده نو موږ هغه نه موږ دلته ډیر زیات لوبه کړی دي نو سبا کې نو زما خیال به زموږ هغه نه به زموږ تجربه زیاتې پرې پیچو باندې
د پاکستاني لوبډله پر وړاندې ساس نیمګړتیاوي یا کم مرخونه دي چې تاسو فکر کوئ کې دایس په دغه برخه کې یا په دغه فیلډ کې تاسو ماتې وخورئ
موږ باول کوشش کوو خلوب سره وکړو چې یو طرفه لوبونه شي او بیا ځکه موږ یو نظر واهو چې موږ بالینګ ماشاءالله خطا به کې بیټینګ هم شلوې لپاره خدا او فیلډینګ هم نو کوشش به یې زمونږه چې ماته ترونه خورو ما ترونه ګړو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نبی ساحل او چې د قاسم خان مندوخیل پښتنې ځوابولې په موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ دغه لوبه نن په شارجه کې پیلېږي بعد د پاکستان په وخت په د شپې په 9 بجو او د افغانستان په وخت په 8:30 بجو باندې د لوبه ته په پاکستان کې خلک څنګه ګوري زمون همکار د اسلام آباد نه دره پورې لګره
د پاکستان او افغانستان ټیمونو ترمنځ به نن په شارجه کې ټي 20 میچ کیږي د پاکستان ټیم کپتان محمد حفیظ مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان یو ښه ټیم دی او ټي 20 نړیوال مقابله سره سره په 2015 کې کیدونکې یو ورځنی میچونو نړیوال مقابله کې برخه اغستو جوګه شوې ده نو پاکستان افغانستان ټیم کمزورې نه ګڼي بلخو د افغانستان ټیم کوچ کبیر خان وایي چې پاکستان د ټي 20 یو ښه ټیم دی او په ضد یې میچ کول د اعزاز خبره ده ټیم به کوشش کوي چې خلوب وکړي په پاکستان کې د کرکټ مینوال وایي چې ډیره موده پس د پاکستان او افغانستان ټیمونو ترمنځ به نن میچ کیږي د کم چې دوی ډیر په بے صبرۍ سره انتظار کوي په پاکستان کې میچ د افغانستان ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکي کریم یار وایي
سوری په صاحب یو بل سره کا جګړې بخت نشي ګرمل دا کوم نفرت دې کوم نه دا باندې سره ختم شي
پی خبر سره تعلق لرونکي رشید خان وایي چې د دوانو ملکونو د ټیمونو ترمن زاده سي میچونه کېدل په کار دي زکه چې نه صرف د دوانو ملکونو اولس باد لوبې نه خوند واخلي بلکې افغانستان ټیم حوصله ور سره هم اوچتی شي
د افغانستان ټیم حوصله هم خوشي بلند وشي چې یو خو انټرنیشنل ټیم سره ولوبيږي زکه چې پاکستان ټیم چې ده هغه دې په نسبت ډېر ایکسپیرینس هم لري او پلیئر هم څه دي نو چې ډېر سولې وي څه وځم کې او حوصله هم خوشي بل ټیم سره انټرنیشنل ټیم سره لوبې کوي او دې وو حوصله خې بلند وي
په بین الاقوامي کرکټ نظر لرونکو خبريال اعجاز احمد وایي چې افغانستان ټیم لپاره د زده کړې دایو ښه موقع ده
پاکستان ته دا ورلد کلاس ټیم دی ټي 20 چمپیون هم دی اوبویسلی دا افغانستان لپاره به ډیر زیات فائدہ مند دی اس کمپیئر ټو پاکستان او دا افغانستان چې کوم پلیران دي چې هغه دلته ډیر یوز ټو دی انوایرنمنت سره هم اوسو پورې چې د مقابله خبره ده نو زه په خپل ایکسپیکټ کوم چې میچ په خمه شي دواړو او افغانستان ته به یو ټف ټایم ملاويږي د پاکستان طرف نه خو افغانستان د پاره د افغانستان کې کرکټ پروموشن د پاره دا ډېر ښه دغه دی چې پاکستان سره دا غي د 2020 میچونه دي
یاد دی وی چې میچ باندې د پاکستان وخت په مطابق د شپې په 9 بجې شروع کیږي
چې دا میچ شروع کیږي د مشال ریډیو خبرونه به ختم شوي ګینه مونږ به تاسو ته بال په بال کمنټري دراورولې واخو د سبا ورځې په خبرونو کې د مشال ریډیو د هوا په سپو به وره او ډیر سبا د دې میچونو په اړه هم وره بیا هم د لوبو په اړه د پاکستان په لاور خار کې د مارشل آرټس لوبي تربیتی کورس پیل شوی دی او قومي سیالي به هم پکې ترسره کیږي. د تربیتی کورس او سیالیو لپاره د جاپان نه هم د دغه لوبي ځنی مشران راغلي دي. په دې کورس او سیالیو کې د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان نه هم لوبغاړو برخه اخیستې ده. د یادو سیمو لوبغاړو د تربیتی کورس او د سیالیو د تیاری په حق له مشال لډیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي. راځي وایو.
زمانم صاحب زاده الہادی دے زدا پاکستان فل کانٹیکٹ کراٹے فیڈریشن ستر سیکرٹری دا زمونگ دا پاکستان فل کانٹیکٹ کراٹے فیڈریشن دا سانگ دلان دے دا آل پاکستان مقابلی دی پدے کے دا پاکستان دا مختلف سیمون چے کسان راغلی دی اگے پکے سالے اور خصوصی طور باندے زمونگ دا ورلڈ آرگنائزیشن ڈبلیو کے او صدر شیہان کینجی میڈوری اور دا ورلڈ آرگنائزیشن ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیہان یاسو کا زکوئی خصوصی طور پر دے دی پروگرام دا پارا تشریف روڑے دے اگوئی دے ٹریننگ ورکی زمون پاکستانی کوچ استا.
زما نوم نور اسلم شینواری دے. مونږ دے قبیلی علاقے خبر ایجنسی نے راغلی ار چ مونږ دل تس دکڑا اور ڈیر مزہ کری اور دل تڈیر زیاد خستا ماحول دے او ان شاء اللہ چ مونږ دل تا ٹیم امرا واسطے لے کا سام امرا واسطے دی خا او ان شاء اللہ چ مونږ دا توقع چ مونږ بدل تا ان شاء اللہ چ گڈ میڈل خما خا بدل تا دو درے گڈ میڈل ب مونږ ان شاء اللہ شتر لا سکو مونږ او دا فارٹی لوبغاڑو چ کوم دل تا مونږ را واسطے لے خ کافی محنت کرے دے اور مونږ دوی نہ
زبانم غلام اللہ ساحل دی او زدا کوچ نرغلی او ډیر بهترین دا کنجی مدوری صاحب شول چمپین دی دغه نمز ډیر تربیت حاصل کی او کلاډن ډیر غنه متاثر شول او ډیر بهترین ٹریننگ مرز دی زنا حاصل کړ دی ته خو مارشل آرټس په دی وج د گیمو بادشاہ دی دا د نشو نه بچ کی سړی او کم د معاشري چ کم بیره روي کم نشي دی مکمل شان نه سړی بچ کوي مونږ ډیر خوشاله یو مونږ ډیر محنت کړی دی ټورنمنت د پاره ان شاء الله مونږ کلاډن او سلیم ډیر بلندی ان شاء الله مونږ بشه پوزیشن راوړو د کوټه پاره بلوچستان د پاره
محمد الله صاحب دی مده افغانستان کی کوشن کان کراٹے پاسای تو پاکستان ترغلے ما پ دے ننوریس سیمینار کی گڈونو کے دے الحمدللہ ننوری سیمینار کے ڈیرے لوبغاڑو بیرابل ٹیکنیکو نز دکڑ لاو کراٹے لوبغاڑی پ مسلکی ڈول باند خپل ٹریننگ نہ تر لا سکی شرط دے چے پ افغانستان کی منگا اصلی مسلکی استادان دشن کی کشن کراٹے پ مسلک کی پ ولرو
پ کراچی کی مو پ لاہور خر کی مو د سپورٹس د مینوالو د مارشل آرٹ د مینوالو خبره ترې ووریدي چې زمونږ همکار هلته ریکارډ کړی وي. اوریدونکو بیا یادګیرنه درکو چې نن د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د ټی ټوینټی یا د شلو اورونو لوبه په شارجه کې د شپې په 9 بجو د پیښور په وخت او په 8 بجو د کابل په وخت باندې پیلېږي. سبا ته به د دې خبرونه د دې میچ په اړه نور حال درکو خو د یوې دمې وروسته به د خبرونو لنډیز واره.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اوریدونکو د خبرونه څنګه وا د مشال رادیو نور خبرونه څنګه دي س تجویز لره س تنقید لره تاسو نظر مونږ د پاره ډیر محترم دي مونږ ته په دې نمبر باندې خپل تجویز خپل تنقید ریکارډ کړئ 00 22 11 40 11 او ست خبرنو لانډیز د شاهین بنیرین
مهم خبرون. خیبر پختونخوا کې زیاتر سرکاري اسپیتالونو کې ډاکټرانو د هړتال نن 15 ورځ ده. ډاکټران وایي صبح کې د خراب امنیت له کبله ګڼ شمېر ډاکټران نور صبح یا بهر ملکونو ته په تلو مجبور شوي دي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې سیکرټر ډاکټر جاوید مشالی روته ویلي 13 کلونو کې 12 ډاکټران تختول شوي او 4 وجل شوي دي. په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخه واکمن نشتلګون پاکستان مسلم لیگ نون او پختونخوا ملی عوامي ګوند په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلي دي. په بلوچستان کې 13 ورځ بلدیاتي انتخابات ترسره شول. د پاکستان اټارنی جنرل منیر احملک پرون په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي د لادرکه کسانو په کیس کې د شپږو شناخت شوی دی. د مشال خبریال وایي 13 ورځ په اسلام آباد کې 14 لادرکه کسان په سخت سکیورټی کې عدالت ته وړاندې کړی شو چې مخونه پټ وو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د دفاع وزیر ورته دا باور ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په موقع لاسلیک شي. چک هیګل د خبر پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدی سره د لیدلو ورستو کړی ده. د ملګرو ملتونو د ایټمی سرنۍ د ادارې پلټونکي د دوو کالو نه په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللي چې د دغه هیواد د درنو ایټمی اوبو څارنه وکړي. د مصر عدالتونو د هغه یویش قیدی ښځو د خوشي کولو حکم ورکړی دی چې د پخواني لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په حق کې مظاهره کړې وي. او نن د یوکرین په مرکز کې یو بله لویه مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې له مخې د یورپي یونین سره اړیکې محدودوي. تیر اتوار ورځ هم سنه درې لکو خلکو په مظاهره کې برخه واخیسته چې د 2004 کال د نارنجي انقلاب وروسته د بده هیواد کې تر ټولو لویه مظاهره وه.
شاهین بنیرو چې د نن ورځې روستي مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونو وخت پای ته رسیږي. او نن په دې خبرونو کې تاسو بیلابیل راپورونه واوریدل. سبا سهار ته به بیا تاسو په خدمت کې یو د پښتونخوا په وخت د سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې به درسره یو. اوس خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. په روانو سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د خدای په امان.